د غرمې 12 بجې شوري دن کو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کی یو عربیا زهارون باچار تاسو سره يم سلامونه درته وایم په خبرونه کې د امن خبرو لپاره د پاکستانی حکومت او طالب وسوالو د کمیټو د غړو د نننۍ او پرونی او لیدنو د دوی لخوا د شو سرګندونو په اړه وري د غراس په هیواد کې د ورستایو تروستي پی خو د لاملونو د شمالي وزیرستان په میرلي کې د پاکستانی پوز د عملیاتو لوجې ځای خلکو ته د وختو زیانونو او د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر د تازه سرګندونو په اړه رپورټونه درته لرو د خبرونه پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي
رومبه د مشال خبرونو سرټکی د طالبانو لخوا حکومت سره د خبرو اترو د ټاکل شوی کمیټه مشر مولانا سمیع الحق وایي حکومت د پخپله کمیټه کې با اختیار غړي شامل کړي او یادې نوې کمیټه جوړه کړي. د شمالي وزیرستان د میرلي سیمې قبایلي مشرانو حکومت نه غوښتنه کړې ده چې تیره میاشت د پاکستاني جنگي الوتکو د بمبارۍ له وجې دوی ته د رسیدلو مالي او ځاني زیانونو تلافي دي وکړي. د نیویارک په یو وفاقي عدالت کې د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د زوم ابو غائد پر ضد مقدمه پیل شوه. او استمشال خبرونو تفصیل نن سهار د وزیر اعظم نواز شریف سره په وزیر اعظم هاوس کې د طالبانو حکومت لخوا ټاکل شوې د خبرو اترو د کمیټې غړو د ملاقات نه پس مولانا سمیع الحق ویلي چې حکومت دې په خپل کمیټې کې یا خو نور داسې غړي شامل کړي چې با اختیار وي او یا دې نوې کمیټې جوړه کړي. د ملاقات نه پس مولانا سمیع الحق رسنو سره په خبرو کې وویل
اور با اختیار لوگ آ جائیں یا نئی کمیټی بنائی جائے
دی ویا خو دی با اختیار خلق راشي یا دی نوې کمیټه جوړه کړی شي نو موږ ته به د هغې نه ډېره ګټه ورسي. موږ یو لایحه عمل جوړو او کېدای شي د ځینو معاملو د صفایا لپاره موږ بیا وزیرستان ته لاړ شو. موږ غواړو چې د دواړو کمیټو مهم غړي هلته ولاړ شي او د طالبانو نه وضاحت هم غواړي چې دا تخریب کاری څوک کوي
او کوشش کوي چې یې کلیر هو ځای چې تخریب کاری کون کر رہے ہیں.
هغه زیاته کړه چې نواز شریف په هیواد کې د امن راوستو په لړ کې د دواړو کمیټو د غړو نه د هڅو ستاینه وکړه او یقین دهانی ورکړه چې کوشش به کوي د پوځي عملیاتو ضرورت رانه شي. پرون هم په دې لړ کې د دواړو کمیټو د غړو ملاقات په کوړه خټک کې شوی و. د شمالي وزیرستان یو شمېر قبایلي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره میاشت په میرلي کې د پاکستاني جنگي الوتکو د بمبارۍ له وجې د دوی ډېر مالي زیانونه شوي دي. پرون د میرلي یو قبایلي مشر ملک نورزادین مشال ریډیو ته وویل
مو داغا مارکیټ تا هلیکوپټر آئرو واستل اچانک بم بھرائی وکڑل مجھے اخپل ضائع سے تکیما وکانا یہ سور کڑی ساری نا میں بات چھوڑ مجھتا تقریباً پنزی ویس لاکھ روپئے تو ان مجھتا روکڑلو او بے گناہ ہے مجھتے کہ میں ادا ورا ولی.
یو شمیر نورو قبایلي مشرانو هم د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د مالي او ځاني زیان تلافي دي وکړی شي. تیره میاشت د پاکستان حکومت داوه کړې وه چې په میرلي کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي دي. د راپورونو له مخه د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور قیوم کرزي د زلمی رسول په حق کې د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو کې د امیدوارۍ نه دستبردار شو. د ښاغلي رسول د انتخابي کمپاین چارواکو د مشال ریډیو افغان څانګې ته پرون وویل چې تمه کیږي په دې لړ کې رسمي اعلان به نن وشو. ولسمشر حامد کرزي تر دا مهال په ډاګه د کوم امیدوار ملاتړ نه دی کړی او په ښکاره یې ویلي دي چې دی د خپل ورور ملاتړ هم نه کوي او ورته یې ویلي دي چې ټاکنو کې برخه مه اخله. په دې ټاکنو کې ټول یوولس امیدواران برخه اخلي. د القاعده د وجلې شوي مشر اسامه بن لادن د زوم مقدمه د نیویارک په یو افاقي عدالت کې پیل شوه. سلیمان ابو غائد د 2001 کال د سپتمبر د 11 د پیښې نه پس د امریکایانو د وجنې په اړه د سازشونو جوړولو د تور نه انکار کړی دی. د دغې عدالت سره د مرستې لپاره جوړه شوې ولسي جرګهګۍ ته مرستیال اټارني جنرال نیکولس لیمن وویل چې د سپتمبر د 11 بریدونو نه پس ابو غائد د بن لادن سره ناست و او هغه ورته ویلي و چې د القاعده د خونړۍ پیغام د ټولې نړۍ ته ورسوي. د ابو غائد وکیل عدالت ته وویل د امریکي حکومت سره د هغه د موکل پر ضد هیڅ داسې ثبوتونه نشته چې ترې ثابته شي چې هغه د امریکایانو پر ضد کوم سازش کې ملوث و. ابو غائد د بن لادن د مشرې لور فاطمې خاوند دی او تیر کال په ترکی کې نیول شوی و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. سعودي عرب، متحده عرب امارات او بحرین د عربي هیواد قطر نه خپل سفیران ستانه کړی دي. په یو غړې اعلامیه کې درې واړو هیوادونو په قطر تور پورې کړو چې د یو بل په کورونو چارو کې د مداخلت نه کولو په اړه شوې د امنیتي تړون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. قطر ویلي دي چې د دغو هیوادونو دې فیصلې خفه کړي خو زیاته وي چې د دغو هیوادونو نه به خپل سفیران نستنوي. د ناتو سیکرټری جنرال اندری فوګ راسموسن وایي ناتو له روسي چارواکو سره غونډې ځنډوي او له روس سره په خپلو ټولو همکارو له سره غور کوي. راسموسن دا اعلان پرون په داسې وخت کې وکړ چې د یوکراین په کرایمیا کې د روسي ځواکونو د موجودیت په سر د لویدیځ او روس ترمنځ کړکېچ پیدا شوی دی. راسموسن په دې اړه زیاته کړه:
We have also decided that
دی وایي موږ پریکړه کړې ده چې له روس سره به د اوس لپاره نه په پوځي برخه کې او نه هم په ملکي سطح خبرې کېږي. موږ د ناټو او روس ترمنځ پر ټولو همکارو بیا غور کوو. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به په دې برخه کې د اپریل په لومړیو کې پریکړه وکړي. دا ګامونه ښکاره پیغام رسوي چې د روس اقدامات به نتیجه ولري. راسموسن زیاته کړه چې ناټو به د یوکراین له ملکي او پوځي مشرتابه سره خپلې رابطې نورې زیاتې کړي. راسموسن زیاته کړه چې د روس سره د شام د کیمیاوي وسلو د تباه کولو د ګډ پلان په شمول ټولې همکاري ختموي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د یوکراین په کرایمیا کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین روسي اقدامات په 1930 کلونو کې د اډلف هیټلر له کارونو سره پرتله کړل. د نهې په ورځ په یوې خصوصي ناسته کې کلینټن وویل کرایمیا ته د ځواکونو د استولو علت د پوتین له نظره هلته د روسیانو او روسي ژبې خلکو ساتنه ده. او هیټلر به هم ویل چې دی غواړي له جرمني بهر جرمنیان خوندي کړي. هیلری کلینټن په کالیفورنیا کې د خبرو پر مهال وویل چې پوتین داسې سړی دی چې دی د لوی روس بیا راژوندي کول غواړي. هیلری کلینټن له 2009 تر 2013 پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره وه. او وروستۍ خبر ده په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر سمانتا پاور وایي چې روس د یوکراین د شخړې حل په پوځي توګه لټوي نو د ډیر سخت سیاسي او اقتصادي یوازیتوب سره به مخ شي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. د امن خبرو لپاره د پاکستانی حکومت او طالبانو د کمیټو غړو نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم سره ولیدل. د کمیټو د غړو پرون په کوړه خټک کې ملاقات کړی او د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق رسنوی ته ویلي ول چې اوس وخت راغلی د ځینو اهمو امور په اړه پریکړې وکړل شي.
د پیریانو راهي دا وزیرستان هغه تعمیر نه و دی کوم شی چې په دې پوزیشن کې چې هغه فیصله کولی شي د رابطې کار وشو.
د شمالي وزیرستان په میرعلي کې خلک وایي چې پر سیمه د پاکستانی پوز ورسته او هوایی عملیاتو دوی ته مالی زیانونه اړولي.
مو داغه مارکیټ ته پمځه اچانک بم بري وکړل ساري نه مې بچول مشته تقریبا 25 لک روپۍ ته ونی مشته روکړلو.
او د افغانستان په خوست کې د مدني ټولنو غړي د ولایتي شورا له نمائندانو غواړي چې خپل ټاکنیز کمپاینونه اطرافي سیمو ته هم وغځوي.
د ولایتي شورا کاندیدان خپل ټاکنیز کمپاین باید ولسوالۍ ته وغځوي او د ولس څخه مې هم دا غوښتنه ده چې داسې وړ کاندیدانو ته رایه ورکړي تر څو په خپله رایه پښمان نشي.
د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوریدونکو راځو ولنی رپورټ ته. د امن خبرو لپاره د پاکستانی حکومت او طالب وسلوالو لخوا د جوړ شوو کمیټو غړو نن سهار په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم میا نواز شریف سره ولیدل. په دې ملاقات کې د امن مذاکراتو په لاره جدي او مؤثره توګه د پرمخ بیولو پر لارو چارو خبرې وشوې. تفصیل په دغه اړه د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د حکومتي او طالبانو کمیټو غړو اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره نن سهار لیده کاتک کړی دي چې پکې د روان مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو او د حکومتي کمیټې د پراختیا په اړه خبرې اترې وکړې. د خبر پانی په وینا چې په دې موخه وزیر اعظم نواز شریف وی چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ نه په پاکولو د ولس د ځان او مال تحفظ باوري جوړول د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده، ځکه چې تر دې د پاکستان ته د ترهګرۍ له امله سخت زیان رسیدلې دی. وزیر اعظم زیاته کړه چې په هیڅ د وزیر اعظم زما دا فرض جوړیږي چې د وور او وینې بیولو دا سلسله بند کړم او ولسته امن ورکړم. نواز شریف وویل چې د مذاکراتو د دویم پړاو کې د فیصله سازی عمل اثرناک جوړولو لپاره د نوې کړنلارې ضرورت دی او دا به په مشترکه توګه سرته رسولې شي. دې لړکی د حکومتي کمیټې رابطه کار عرفان صدیقي رسنو سره خبرو کې وی چې ملاقات کې شمیر چارو باندې غور وشو چې پکې دا تجویز هم ورکړل شو چې د طالبانو سره نیغ په نیغه د رابطو لپاره دی اقدامات وکړي شي.
اگله مرحله کې اندر جو بہت سے نازک مسائل آئیں گے
راتلونکو پړاو کې به یو شمیر نازک مسلې راځي غوښتنې به راځي د هغې متعلق په فوري توګه د فیصلو کولو دپاره نیغ په نیغه د رابطو سلار جوړول پکار دي. نو دا زمونږ وزیر اعظم ته درخواست و په کومې چې وزیر اعظم وویې زه به په دې غور کوم او دا یې ډېر مثبت تجویز وګرځولو.
همدارز د طالبانو د کمیټې غړي مولانا سمیع الحق رسنو سره خبرو کې وویې چې دوی د دې ملاقات نه مطمئن دي او وزیر اعظم دوی ته باور ورکړی دی دوی به کوشش کوي چې دا آپریشن ضرورت پیښ نشي او دا معاملہ په ښه شان سرته ورسوي.
اوس کمیټي میں زیادہ مؤثر لوگ آ جائیں اور با اختیار لوگ آ جائیں.
کچره په هغه کمیټه کې زیات اثر لرونکي او با اختیار خلک راشي او یا نوې کمیټه جوړ شي نو موږ ته ډېره فائدہ وشي. دغه رنګ زموږ نننې ملاقات ډېر خو او ټولو مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو باندې اتفاق وکړو نو اوس دا معاملات مخ په وړاندې بوتل آسان شو او موږ ته د واکمنو خلکو مرسته هم ترلاسه وي او بغیر د دوی نه دا عمل وړاندې نشي تللی. او په دې ملاقات کې دا هم وټاکل شوه چې دا به معلومول شي چې څوک په اوسنۍ ترهګرۍ کې ککړ دي.
د مولانا سمیع الحق په وینا چې دوی به د مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتللو لپاره یوه ورځ دوه کې د وزیرستان دوره کوي چېرته چې به د طالبانو د مشرانو سره ملاقات کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د امن خبرو لپاره د پاکستانی حکومت او طالب وسلوالو لخوا د جوړ شوو کمیټو غړو پرون د خیبر پختونخوا نو ښار په اکوړه خټک کې سره ولیدل. له ملاقات وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې د کمیټو غړو د طالبانو د اوربند اعلان هرکلی وکړل او ویل چې د امن مذاکراتو لړۍ باید په جدي توګه پر مخ یوړل شي. له پیښور د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ پرې اورو.
دا پاکستان د حکومت او طالبانو په منځ کې د خبرو اترو لپاره جوړ شوی کمیټیانو غړو وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د یوې میاشتې لپاره دزبندې هرکلی کړی دی او غوښتنه کړی ده چې پوره امن راوستلو لپاره حکومت ته یو نوی تګلار او واکمن خلک د خبرو اترو په کمیټې کې شامل کړي. د نهې په ورځ د نوخار اکوړه خټک کې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار او د حکومتي کمیټې غړي عرفان صدیقي سره د خپلو ملګرو د مولانا سمیع الحق او طالبانو کمیټه نورو غړو سره لیدل قاتل اوکړل او په دا خبره راضی شو چې وسلوالو سره د خبرو اترو لړۍ دی په مخ کې بوتلی شي. د وزیر اعظم سلاکار او د حکومتي کمیټه مشر عرفان صدیقي وویل
اس کے بعد اب مذاکرات کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے.
د دین پس د خبرو اترو یو بل لړۍ پیل کیږي. دومبه مرحله کې موږ د رابطې کولو د یو بل خبرې اورېدو او نوې لارې پیدا کولو هڅه وکړي. اوس موږ دویم مرحله کې داخلي گو او دغه د فیصلو وخت دی. زمون کمیټې دغه خبره محسوس کړې ده او وزیر اعظم ته مهم ویل دي چې په دې نوې مرحله کې د خبرو اترو کامیابی دو لپاره خپل تګلاره او متعمله کې بدلون پکار دی. د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وویل چې د دوی کمیټې غواړي چې وزیر اعظم نواز شریف سره ملو شي او هغه د نوي حالاتو نه خبر کړي. د وویل چې فوزی عملیات د مسلې حل نه دي او پکار ده چې د غشخړه په خبرو اترو حل شي.
اوس د لږ مخکې معاملات څنګه حل کول دي؟ د قیدیانو رهایی ده، افغانستان هغه تعمیر نه و ده، د ټول امور داسې دي چې کمیټې په دې پوزیشن کې چې هغه فیصلې کولی شي. اوس د فیصله زاده ای وخت راغی د رابطې کار اوسو نو موږ په دا وایو چې دا کومیټي د حکومت سره هغه د انتهایي مؤثر او مضبوط دی چې سبا به موږ دا ونو چې موږ اختیار نشته.
خو بیا د حکومتي کمیټې یو غړی میجر ریټایر عامر د اړخ دغه یو بیان راغلی دی چې د دوی کمیټې ته کومه ذمہواری په غاړه شوې وه هغه دوی سرته ورسوله او اوس د حکومتي کمیټې ضرورت نشته. دا یادونې ده چې د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان له اړخه د یوې استپاره د دزبندې اعلان شوې دي. د کوم په جواب کې چې د پاکستان حکومت هم په قبالي سیمو کې هوایي بریدونه ودرولې دي خو دغه یو پریکړه کړې ده چې د کوم ځای نه په امنیتي ځواکونو برید وشي نو هغه ځای به په نښه کول شي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپک سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې طالب وسلوالو له پاکستانی حکومت سره د امن خبرو پر مخ بیولو لپاره اوربند اعلان کړی. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې په شو وروسته وسلوالو بریدونو کې د 15 امنیتي سرتیرو په شمول شپږ کسان وژل شوي او شاوخوا لس نور ژوبل شوي دي. د چارو پوهان وایي تر هغې چې حکومت د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره یوه کوټلې تګلاره جوړه نه کړي، په هیواد کې تروریستي پیښو کېدل به دوام ولري. د پیښور د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
په روانو حالاتو کې په داسې وخت کې چې د طالب وسلوالو لخوا د یو میاشت لپاره د لسبندۍ اعلان هم شوی دی او د دوی حکومت سره د خبرو اترو عمل هم روان دی، د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ پیښې هم دوام لري. کارپوه ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي که څه هم د حکومت او د طالب وسلوالو د کمیټو ترمنځ خبرې اترې روانې دي او یو خوا که دوی مذاکرات کوي، خو دوی به خپلې د ترهګرۍ پیښې هم جاري ساتي او همدغه وجه چې کله نه د حکومت او د طالب وسلوالو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی دی، 500 پورې کسان وژل شوي دي. نوموړي دا هم ویل چې تر څو حکومت صحیح پوځي عملیات نوي کړي او وسلوالې په خپلو شرطونو خبرو اترو ته نوي کینولي، نو د ترهګرۍ دا پیښې به همدغه شان دوام لري او د مذاکراتو نه به هیڅ ګټه نشي ترلاسه. بلخوا په پیښور کې انګریزي ورځپاڼې د نیوز سره کارکونکي خبریال جاوید عزیز وایي که څه هم د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د ترهګرۍ پیښې کیږي، خو ولې د طالب وسلوالو لخوا د ډزبندۍ اعلان وروستو د خبرو اترو عمل نه نور هم د خلکو امیدونه پیدا شوي دي.
طالبان بار بار د دې خبرې نه انکار کوي چې دې حملو کې نه تحریک طالبان پاکستان ملوث دی او نه د دې چې کوم ګروپس دي هغه ملوث دي. داسې ګروپس هم شته چې هغوی هم په پاکستان کې لګیا دي، خصوصا په خیبر پختون کې او بیا په پېښور کې چې کوم د اټیک روان دي. نه صرف حکومت لا بلکې د تحریک طالبان پاکستان لپاره هم دا پکار دي چې معلومات وکړي چې دا کوم ګروپس دي او د دې مقصد څه دی.
یادونه ول ده چې د وسلوالو لخوا بریدونو کې د خیبر پختونخوا هنګو او پېښور کې 15 امنیتي اهلکار وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي هم دي.
فاټا د اصلاحاتو په لور
د قبایلي مشرانو میرمنو د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یوه بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه
اوریدونکو. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې خلک وایي چې پر دغه سیمه د پاکستانی پوځ په وروستیو هوایي عملیاتو کې دوی ته مالي او ځاني تاوانونه اوښتي دي. دا اغېزمن شوي قبایل د پاکستان حکومت غواړي چې د دوی د زیانونو غم دی وخوري او معاوضه دی ورته ورکړي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال رپورټ پرې راکوي.
د قطبی وزیرستان میرعلي قبایلون دوا کوي چې 13 میاشت جزونو ګن شپ هلیکاپټرونو او توپ مرټرګنونو په نقشه عملیات کښې په مالي ځاني لحاظ سره کاروباریون تاجرون او بې ګنا قبایلون زیانېدلي ځورېدلي دي. حکومتي چارواکي بېخي غلي تر اوسه پورې یې د دوی پوښتنه هم نه ده کړې. حاجي نورزادین چې د میرعلي په بازار کښې یې مارکېټ بمبر شوی تاواني شوی دی وایي
داغا مارکیٹ تا ہیلیکاپٹر آئرو واسطے لے مجھے اچانک بم بھرے وکڑ لے اور مجھے اخپل زائر سے تکیما دکانا یہ سور کڑی ساری نا میں بات شوال مجھتا ہے تقریباً 25 لاکھ ری پی تے ونیا مجھتا روکڑ لو اور بے گناہ ہے مجھتے کی میں لو وزاورا ولی
یو بل تا جیر نور شہرامان دخپل رنگ مارکیٹ او کروڑونو کلدارو دے نقصان ذکر پدا رنگ کاوی
دیکھا یہ سورب پروڑ مارکیٹی نا میں دی یو کروڑ 11 لاکھ نقصان خصوصی ہے مرشو والا چار ٹول پاس اور سپاس دو پاکستان
دان ها پکیجی پیشر مندے کٹی دے باہر ملنا دائی وادی راستان اولی خلپ عمر کو تواوے کو اور شے کسے بے دکرونے دی
دے خوشحالی کلی وہ سے دن کا خالید دے دگی کلی دے زانی مالی زیان پا باریک شے پا دار رنگ جا گیجی
دے پاکستانی جٹ چکیم بمبار وکا دا عبدال ستار پکیر بندے چاوکا دے کمانڈر نو مخالی دا یو غریب سڑائی دے کمانڈر ندائی و بلی زد خان دے ا ٹرانسپورٹ کرو بار کو وہ دے دے یغنا کمانڈر جوڑ کا چھ داغا کمانڈر دے او بل دے خوشحالی پا مدرسے بندے بمبار وکا پا سخیل شے دے امان اللہ پکیر بندے کا بمبار پاشے سا زیان ورسو خالی یاکیر لشکی یو دے اول یڑا دو نا تارگیٹ یا زیویش تلائی دے وہ چکی مدر چاٹی کیری نا اوویش
دے قطبی وزیرستان میرلی دے کبلیانو دے دغو مشکلاتو او غشتنو نامی چھ دیسی میں دے وفاقی حکومت نمائندہ محمد نظیر خبر کا اغوی پا دارنگ جواب وکا قطبی وزیرستان میں ریلی کا بالیان و غشتنا وکڑا چھ انڈیا سے دے پدگی رنگڑا دکان عملیات نہ کی جی او چکم بے گناہ کا بالیون تا زنی مالی توان را سے دلائی دائے حکومت دے دوی تا زر کی دے اغیب پور ور کی
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
اوریدونکو پرون په پیښور کې د بابډا ملازمینو د بجلی د ادارې د نچکارې پر ضد د صوبایي سملای د ودانۍ مخې ته احتجاج وکړل او دغلته تیر شوې لوی سړکې د یو ساعت لپاره د هر ډول ټرافیک پر مخ تړلې وساتلو د ملازمینو د غراس په 11 مارچ په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د احتجاج دړکه هم وکړه له پیښور پرې د مشال ریډیو خبریال تفصیل راکوي
دو اپ ڈیٹ ملازمین اور تنظیم مشر گوہر تاج د خپل احتجاج پاڑا مشال ریڈیو تو ویل
دو اپ ڈیٹ د نچکارے پا والا باندې د خلق را غون شوی دے احتجاج کی د دین محکم زمون یو سو د دې سست تسلسل د ریشی وی دی حکومت تمنګ خپل ڈیمانڈ ور کړی دے چې بهی ته د اپ ڈیٹ نچکارے چې کم دے مکوا دو اپ ڈیٹ د نچکاری د اپ ڈیٹ د مول نه عوام په مفاد کی دا او د ملازمین په مفاد کی دا زمون د دین پس سیکنڈ سٹیپ چری اغه 11 مارچ دے مون وای چې خدای دې کی چې مون په 11 مارچ اسلام آباد تل نړ شو دی مون خبر تر تکینی او دمګدا مطالبات دی اومنی
د اپډی د ملازمانو سره سره په دې احتجاج کې د نورو سرکاري ادارو د ملازمانو او تنظیمونو مشرانو هم ګډون وکړو او احتجاجي درنې ته ویناګانی وکړي د بلدیاتو ادارې د ملازمانو تنظیم مشر ملک نوید خپل وینا کې ویل چې کچره وفاقي حکومت د اپډی د نتکاري فیصله واپس وانه خسته نو ټول سرکاري ادارو ملازمان به په دفتري اوتړي آل امپلائیز کوارڈینیشن کونسل یا د ټولو سرکاري ملازمانو او تنظیم مشر اسلم خان احتجاجي درنې ته وویل
دا خلک به اسلام آباد طرف ته مارش کوي که صوبائی حکومت زو بلار کې حائل شو یا مونږ ته لارې بندې کې نو دا احتجاج رخ شي کم نه د مرکز نه علاوه صوبائی حکومت ته مموړي تاسو دا منظور ده
یاد دیوی چې په دې نږدېو کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د واپډې د نتکاره اعلان وروسته د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د واپډې ملازمانو د نتکاره پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي د خیبر پختونخوا د واپډې ملازمانو په 11 مارچ اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخې ته د احتجاجي درنې اعلان وکړو او دړکې ورکړه کچري وفاقي حکومت د واپډې د نتکاره نه لاس پسر نشو نو ټولې صوبې ته به بجلی بند کړي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په کابل کې د امریکا سفیر وایي دوی دا درک کړی چې ولسمشر حامد کرزی له دوی سره امنیتي او دفاعي سند نه لاسلیک کوي جیمز کینینګم د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې امریکا به د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره دا سند لاسلیک کړي کینینګم راتلونکي انتخابات هم د افغانستان لپاره مهم وبدله ویل که په بریالۍ توګه ترسره شي او له دوی سره امنیتي سند لاسلیک شي له افغانستان سره به د امریکا همکاري دوام پیدا کړي د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په دې رپورټ کې
په کابل کې د امریکا سفیر وایي له افغانستان سره د امنیتی سند د لاسلیک ځانډ دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کړي، خو وایي چې امریکا به دا سند د ولسمشر حامد کرزي له ځایناستي سره لاسلیک کړي. جیمس کنینګ هم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی دا درکړي چې ولسمشر حامد کرزی له دوی سره امنیتي او دفاعي سند نه لاسلیک کوي. ناټو له دې وړاندې ویلي و کچېرې افغان حکومت له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک نه کړي دوی به له 2014 کال وروسته ټول عسکر له دې هېواده وباسي، خو په کابل کې د امریکا سفیر وایي ناټو هم په دې موافقه کړې چې سند به د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره لاسلیک کوي.
موږ تصدیقوو چې ولسمشر حامد کرزی نه غواړي امنیتي سند لاسلیک کړي. دا زموږ لپاره د خواشینۍ خبره هم ده. موږ هڅه کوو داسې زمینه برابره کړو چې د هغه له ځایناستي سره دا سند لاسلیک کړو. زموږ ناټو متحدین هم موافق دي چې داسې کار وشي.
د امریکا سفیر وویل چې له افغان حکومت سره د امنیتي سند په موجوده اختلافاتو خبرې روانې دي، خو زیاتې کړې چې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. ولسمشر حامد کرزی تر اوسه نه دی ویلي چې له امریکا سره امنیتي سند نه لاسلیک کوي، خو په دې برخه کې تل په یو شمېر شرایطو ټینګار کړی. د جمهوری ریاست چارواکو تیرونی هم وویل که امریکا له انتخاباتو مخکې د افغانانو شرایط ومني دوی حاضر دي چې امنیتي سند ورسره لاسلیک کړي. نږدې څلور میاشتې وړاندې مشورتي لویې جرګې هم له امریکا سره امنیتي سند تایید کړ، خو ولسمشر حامد کرزی د جرګې په پای کې وویل تر څو چې امریکا د سولې لپاره عملي هڅې پیل نه کړي او د خلکو په کورونو عملیات ونه دروي دا سند به ورسره لاسلیک نه کړي. ولسمشر حامد کرزی ویلي دا درکړي چې په افغانستان کې سوله د امریکا او په دویم قدم کې د پاکستان په لاس کې ده، خو په همدې حال کې د جمهوری ریاست کاندیدانو ژمنه کړې چې د بریالیتوب په صورت کې به له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمس کنینګ هم وایي که چیرې راتلونکي انتخابات په بریالۍ توګه ترسره شي او له دوی سره امنیتي سند لاسلیک شي امریکا به له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي.
که دواړه هېوادونه په ګډه کار وکړي او دا هدف ترلاسه کړي چې انتخابات په بریالۍ توګه ترسره کړي او له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک شي دا به له افغان ځواکونو سره همکاري ته لار هواره کړي. موږ به له هغې وروسته خپلو همکاریو ته دوام ورکړو. دا همکاري د هغه پلان له مخې کېږي چې موږ په راتلونکو میاشتو کې کار پرې کوو.
د امنیتي سند نه لاسلیک کېدو د افغان حکومت او امریکا اړیکې هم په دې وروستیو کې یو څه زیانمنې کړي دي. ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته وویل چې د افغانستان په تیره 12 کلنه جګړه کې د افغانانو ګټې په پام کې نه دي نیول شوي. ولسمشر په دې مرکه کې همداراز ویلي چې د افغانستان جګړه د امریکا او غرب د ګټو لپاره ده، خو په کابل کې د امریکا سفیر د ښاغلي کرزی دغه مرکه خواشینونکې وبلله.
له کابل زمون خبریال اسدالله لودین وو. د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي په راتلونکي کې د افغانستان بې ثباتۍ ته اندېښنه څرګنده کړه. د امریکایي ځواکونو مشر په ورته وخت کې ویلي دي چې د په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پر یو شمېر وړاندیزونو غور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر په دې وروستیو کې د خپل هیواد دفاع وزارت ته امر کړی دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره پلان چمتو کړي. د امریکا د لوی درستیز د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر ناورو.
د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته به دغه هېواد ډېر بې ثباته شي. دا خبره د امریکا لوی درستیز جنرال مارټین ډیمپسي د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته پرون په واشنگټن کې وکړه. جنرال ډیمپسي چې تېره اونۍ په افغانستان کې وڅرګنده کړه چې ده په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو لپاره څو وړاندیزونه کړي دي چې په دغو کې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو او هلته د 10,000 عسکرو د ساتنې امکانات شته. موږ په راتلونکو څو میاشتو کې څو بیلابیل امکانات په نظر کې نیسو، څرنګه چې زموږ اړیکې له افغانستان سره وړاندې درومي، چې د دغو په منځ کې د روان کال تر پایه د پوځیانو د شمیر د کمیدو امکان په هغه صورت کې شته چې زموږ منتخب مشان داسې پریکړه وکړي. د امریکا لوی درستیز زیاته کړه چې د هرې ورځې له تېرېدو سره ځینې امکانات له منځه ځي. په امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکي احمد ادریس رحماني هم تر انتخاباتو وروسته د بې ثباتۍ امکانات په افغانستان کې نه ردوي. دوه جدي فکتورونه شته، یو د یاغیانو لخوا بې ثباتۍ او بل د انتخاباتو پر بهیر د سیاسي توافق نه موجودیت دی چې دغه هر یو په خپل ځای بیل اغېز شیندلی شي. باید دې ته انتظار شو چې عملا څه کېشي او بیا هم یوه پراخه څېړنه وشي څو ډېر معلومات ترلاسه کړو چې پوه شو چې کوم یو په کوم وخت کې تر څه برید اغېز لرلی شي. په افغانستان کې یو شمېر خلک دې ته اندېښنه لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به بې ثباتۍ ډېره شي. د امریکا ولسمشر تېره اونۍ د خپل هېواد له دفاع وزارت وغوښتل چې له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پلان پیل کړي، ځکه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نه غواړي چې دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی روانه اونۍ له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دا د امریکایي چارواکو په ګټه ده چې تړون له هغه چا سره لاسلیک کړي چې تر ما وروسته په افغانستان کې واک ته رسي شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا وایي چې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو لپاره تر انتخاباتو وروسته هم انتظار کولی شي. د افغانستان د ولسمشۍ د یولسو کاندیدانو په ترڅ کې مخکښو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې ویلي دي که دوی انتخاب شي له امریکا سره به د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د مجید بابرنا د خبرونو لنډی سور.
نن سهار د وزیر اعظم نواز شریف سره په وزیر اعظم هاوس کې د طالبانو حکومت لخوا ټاکل شوې د خبرو اترو د کمیټې غړو د ملاقات نه پس مولانا سمیع الحق ویلي چې حکومت دې په خپله کمیټه کې یا خو نور داسې غړي شامل کړي چې با اختیار وي او یا دې نوي کمیټې جوړ کړي. د شمالي وزیرستان یو شمېر قبایلي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره میاشت په میرلي کې د پاکستاني جنگي الوتکو د بمبارۍ له وجې د دوی ډېر مالي زیانونه شوي دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د مالي او ځاني زیانونو تلافي دې وکړی شي. د راپورونو له مخې د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور قیوم کرزي د زلمی رسول په حق کې د دغه هیواد د ولسمشرې ټاکنو کې د امیدوارۍ نه دستبردار شو. د القاعده د وجلې شوي مشر اسامه بن لادن د جرم مقدمه د نیویارک په یو وفاقي عدالت کې پیل شوه. سلیمان ابو غیث د 2001 کال د سپتمبر د 11 د پیښې نه پس د امریکایانو د وجنې په اړه د سازشونو جوړولو د تور نه انکار کړی دی. سعودي عرب، متحده عرب امارات او بحرین د عربي هیواد قطر نه خپل سفیران ستانه کړي دي. په یو غړي اعلامیه کې درې واړو هیوادونو په قطر تور پورې کړو چې د یو بل په کورونو چارو کې د مداخلت نه کولو په اړه شوې د امنیتي تړون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د ناتو سیکرټری جنرال اندری فوراسموسین وایي ناتو له روسي چارواکو سره غونډې زندوي او له روس سره په خپلو ټولو همکارو له سره غور کوي. راسموسین زیاته کړه چې د روس سره د شام د کیمیاوي وسلو د تباه کولو د ګډ پلان په شمول ټولې همکارۍ ختموي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د یوکرین په کرایمیا کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین روسي اقدامات په 1930 کلونو کې د اډولف هیټلر له کارونو سره پرتله کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي سفیر سمانتا پاور وایي چې روس د یوکرین د شخړې حل په پوځي توګه لټوي نو د ډیر سخت سیاسي او اقتصادي یوازیتوب سره به مخ شي.
لنډ خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریاله اورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي پوخ او مستقل امن راوستل د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده. د اداري په وینا چې وړاندې هم وزیر اعظم نواز شریف دارنګ بیانونه ورکړي دي او امن یې لومړی ترجیح ګرځولې و، خو بیا وروسته داسې پیښې رامنځته شوې چې د مذاکراتو عمل یې ودرولو او بیا ورپسې د لنډی کوتل او اسلام آباد پیښو دا صورتحال نور هم کړکېچن کړو، ځکه چې تحریک طالبانو د دې دواړو پیښو نه د لا تعلق اعلان کړی دی. د کومې وروسته چې حکومت او ټول سیاسي او سماجي تنظیمونه د اندېښنو سره مخ شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې د ملک او قام مفاد په دې کې دي چې دواړه مذاکراتي کمیټې خپل منځي اختلافات ختم کړي او مخ په وړاندې تک شروع کړي. ادارې اخیره کې د دې مسلې حل خای او لیکي چې حکومت له مذاکراتو لړکی د مخالف ډلې په شمول ټول سیاسي ګوندونو لا په اعتماد کې اغستل او د دې تحفظات لري کول پکار دي، ځکه چې ټول دا وخت امن واری نو هل به ممکن شي چې د مذاکراتو د عمل په خشن مخ په وړاندې لاړ شي. بل طرف ته د پیښور نه خبریدونکو مشرک ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د ملکن زندان نه به درک شوی 15 کسانو کې نور 15 سپریم کورټ ته وړاندې کړی شو او دا شان اوس یوازې 2 کسان پاتې دي چې عدالت ته نه دی وړاندې کړی شوی. بل طرف ته سواد کې د به درک خلکو خپل خپلوانو د کوزی باندې نه تر د کچرو پورې 10 کیلومتره پیاده لاریون وکړو. ادر یو وړاندې وایي چې د بې درک خلکو کورنو سره خواخوږۍ او همدردۍ په خپل ځای، خو تر څو چې د شپږ سو کسانو د بې درکۍ خبره کیږي داسې ښکاري چې دې کې د دروغو کار اغستی شي، ځکه چې خفیه ادارو یوازې د 15 کسانو بې درکۍ کېدل منلی دي او هغه عدالت ته هم وړاندې کړه. خو د ټولو بې درک خلکو الزام په استخباراتي ادارو لګول بې ځایه خبره ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د هندو ورځپاڼه لیکي امریکا پاکستان ته د 230 میلیون ډالرو پوځي مرستې وړاندیز کړی دی، که څه هم د دغه فنډونو د ناجایز استعمال په هکله د هند اندېښنو ته په پام کولو سره په غیر پوځي مرسته کې کمی راوستل غواړي. ورځپاڼه لیکي د مالي محدودیتونو پر مهال د اوباما انتظامی په راتلونکي مالي کال کې پاکستان ته غیر پوځي مرسته د 2014 د 2.3 میلیون ډالرو په پرتله تر 2.46 میلیون ډالرو د ټیټولو وړاندیز کړی دی، چې د بهرنیو چارو وزارت په خبره له هند سره د تعلقات د ښه کولو په لور یو ګام دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي په بارنو هیوادونو کې د هنګامي کاروایی لپاره مختص وسایل به له پاکستان سره د همکاري په دغه هیواد کې د اټومي مرکزونو د خوندي ساتلو، په افغانستان کې د امن په لړ کې له پاکستان سره په ګډه د کار کولو او له هند سره د لا نورو ښه تعلقاتو په مد کې استعمالیږي. د امریکا د بارنو چارو وزارت کانګرس ته د کلنی بجټ وړاندې کولو په وخت ویلي دي پاکستان به په 2015 مالي کال کې د امریکا د ترهګریزې جګړې او د اټومي وسلو د نخورېدلو د کوششونو ترڅنګ د اقتصادي پرمختګ او سیمه ییز امنیت په لړ کې د هیواد په هڅو کې شامل یو مهم لوبغاړی هیواد وي. د اقتصادي مرستې فنډ لاندې پاکستان ته د 100 میلیون ډالرو پیشکش کولو په وخت وزارت ویلي دي چې د یو خوشحاله او مستحکم پاکستان سره دوامداره او د همکاري تعلقات جوړول چې ورسره په سیمه ییز امن کې مرسته ترلاسه کیږي د امریکا لومړی ترجیح ده. ورځپاڼه لیکي د وزارت په خبره له افغانستان نه د بارنیو ځواکونو د وتلو او په پاکستان کې د غیر پوځي او پوځي هدفونو پر ضد روانو وسلوال بریدونو ته په کتلو سره د بارني پوځي مرستې برخه په سرحدي سیمو کې د ثبات ته ساتلو په مقصد د پاکستان لپاره اهمیت لري. وزارت ویلي چې له دې سره به په سیمه کې د امن قائمولو او ترهګري د له منځه وړلو په مهمه ستراتیژي ترلاسه کولو کې مرسته وشي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې پوځیان او ډېنه لرل به په دغه سیمه کې د ترهګري بریدونو په څارنه کې د امریکا د کاروایی لچک محدود کړي. امریکایي ځواکونه دا وخت له جغرافیایي پلوه نږدې دي، تر یوه حده په کاروایی کولو کې زیاته ازادي، زیات استخباراتي او اطلاعاتي معلومات او د ترانسپورټیشن زیات وسایل لري. ورځپاڼه لیکي دا د عام فهم یو خبره ده چې کچري امریکایي ځواکونه په افغانستان کې نه وي نو دغه فائدې به هم نه وي، خو دا لا نه ده معلومه چې په افغانستان او پاکستان کې به د ترهګري بریدونو ګواښتر کوم حد وي. د ورځپاڼې په خبره دا به په دې زیاته منحصره وي چې سیمه د امریکا او نیټو ځواکونو د وتلو وروسته له کومو حالاتو سره مخامخېږي. نیویارک ټایمز لیکي د القاعده د موجودیت نه اوس هم سترګې نشي پټېدي، خو یاد تنظیم په نړۍ کې خور شوی دی. ځینې کسان اندېښمن دي چې د طالبانو بېلابېلې کړې کېدی شي واپس په واک کې راشي او القاعده ته یو وارې بیا پناه ورکړي، خو د 11 سپتمبر د پیښې وروسته ډېر څه بدل شوي دي. دا چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به د ترهګري ګواښ رامنځته کېږي که څنګه، لا نه ده واضحه. کېدی شي دغه ګواښ کله له منځه لاړ نه شي او امریکا ته د بیړنو ګواښونو په وړاندې د لا نورو وسایلو ضرورت وي. په اوږدمهاله موده کې په افغانستان کې استحکام لبه د سختو سفارتي هلو ځلو ضرورت وي. ورځپاڼه دا اسانه نه بولي، خو وایي چې نوره څه لاره هم نشته.
زما همکاره ملیحا میرزاده وه چې نړیوالو مطبوعاتو ته یې کتنه کړې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
په اوکراین کې د کریمیا پر سر د مخالفتونو په وچ کې راپورونه د روسی رسنیو د پراخو تبلیغاتو خبر ورکوي. مثلا وایي چې روسی رسنۍ پرته له دې چې سرچینه یاد کړي رپورټونه خپروي او وایي چې فاشستان په مرکز کیف کې واکمنان شوي دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبری څانګې د رپورټ مهم ټکی د احمد شیبر ناورو.
دا ګرانه ده چې د هغه څه په حقیقت پوه شو چې په اوکراین کې څه تیری شي. داسې ښکاري چې روسی رسنۍ د دې خبرونو په ترلاسه کولو کې ستونزې پیدا کوي. روسی ځواکونو کریمیا نیولې ده او ماسکو نیت لري چې د اوکراین په خاوره کې خپلې پوځي هڅې زیاتې کړي. په داسې حالت کې روسی رسنۍ او د دې هیواد مهم سیاسي څېرې دا ادعاوې مطرح کوي چې فاشستان په کیف کې واکمنان شوي او د اوکراین په ختیځ کې پر میشتو روسانو بریدونه کیږي چې ګڼ شمېر یې د روسیې لور ته مهاجر
کیږي.
خو داسې ښکاري چې دغه ډول اکثر معلومات سم نه دي او د هغو راپورونو له مخې دا خبرې کیږي چې سرچینه یې معلومه نه وي. بیا په ورته وخت کې د روسي سیاستوالو خبرې خپرېږي چې د لویدیځ رسنیو ته هم لاره کوي. دا پیښې د امریکایي فلم وک دی ډاک د پیښو په څیر دي چې په 1990 کال کې خپور شو. په دې فلم کې یو ډله خلک د جګړې لپاره د خلکو د ملاتړ لپاره له رسنیو استفاده کوي، خو دا جګړه نشته. کاترین فیتس پاتریک چې د اوکراین پیښې د انټرنیټ له لارې په بلاک کې خپروي وایي دا د جګړو د پیلېدو نښې دي، لکه څنګه چې ویل کېږي حقیقت د جګړې لومړۍ قرباني ده. او اوس چې د اوکراین د پیښو په اړه د روسیې چلند ته ګورو، نو زه فکر کوم چې هغوی په رښتیا مسؤلانه عمل نه کوي. هغوی ډېره کرکه خپروي او پریشانۍ خلقوي. د خارکیف په څېر سیمو کې په روسي ژبه تلویزیون ګوري، شایي هغوی سیمه ییز تلویزیون وګوري، خو تر ډېره په روسي تلویزیون اتکا کوي. اوکراینی بلاګ لیکونکو همداراز دا خبره روښانه کړې ده چې روسي رسنۍ خپل راپورونه د زړو تصویرونو په مرسته خپروي، په داسې حال کې چې اوکراینی لیکوال د روسي رسنیو راپورونه له تبلیغاتو ډک بولي. د روسي دفاع وزیر سرګی شایګو پرون انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې په تلویزیونونو کې د داسې تصویرونو خپرېدل چې پکې په کریمیا کې پوځي وسایل وي او نمبر پلیټ هم روسي ښکاري ناسم کار دی او دا یو ډول تحریکول دي. د دې سربیره چې اوکراینی خبریالانو له یو عسکر سره تلویزیونی مرکه په انټرنیټ کې خبره کړې ده چې وایي دی د روسیې سرتیری دی، بیا هم د روسیې دفاع وزیر ټینګار کوي چې ماسکو نه پوهیږي چې په کریمیا کې ځای پر ځای شوي وسلوال ځواکونه له کوم ځایه راغلي دي. خو په اوکراین کې ویب بلاګ لیکونکی فیس پاتریک وایي د دغه ډول راپورونو د اغیز مخنیوی ګران دی، ځکه چې کله یو راپور خپور شي بیا یې مخه څوک نشي نیولی.
نمشال او ازادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. دا و پانی پتا دا گندهارا ټکای کوم دا سیمه او نړۍ تازه خبرونه سیړنی او مرکی په گندهارا.com.
اوریدونکو، د امریکا دفاع وزارت د 2015 مالی کال لپاره خپل بودیجه 490 بلیون ډالر ټاکلې ده. پینټاګون له تیرو درو کدونو راهیسې د کمې کچې بودیجه ترتیبوي او غواړي په لسو کلونو کې په خپل دفاعي مصرف کې 1 ټریلیون ډالر کمې راولي. خو آیا له دې سره به پوځي کیفیت او کمیت اغیزمن نشي؟ رویټرز اجانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې غټي کې نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
رایټرز اژانس په یو راپور کې لیکي د امریکې د دفاع وزارت د نهه یاسي شنبه په ورځ خپل د 490 بلیون ډالر بودیجه سرګند کړه، او دا بودیجه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د 12 کلن حضور نه پس د امنیتي ګواښونو لپاره په کار راوستل کیږي. په داسې حال کې چې امریکا په لګښتونو کې کمی راوستل غواړي، نو ښایي په جنگي سیمو کې د پوځونو د شمیر په کمولو سره دوی زیات مصرف په ټرینینګونو او د نو وسلو په رانیولو کې کوي. اژانس لیکي د سې شنبه په ورځ د بودیجې د مصرف د پلان اعلان خایي چې د 2015 کال لپاره د امریکې د دفاع وزارت د بودیجې کچه به د دریم کال لپاره هم په ورته کم حالت کې وي، ځکه پینټاګون پر هغو هدایاتو عمل کوي چې په لسو کلونو کې به په خپلو لګښتونو کې 1 ټریلیون ډالر کمی راولي. د امریکې د دفاع وزیر چک هیګل وایي بودیجه د دوی د دفاعي ستراتیژۍ سره سمون خوري. نوموړي زیاته کړه نن سبا نړۍ داسې یوې کړنلارې ته اړتیا لري چې د خپلو وسایلو په پام کې نیولو سره خپله دفاعي بودیجه ترتیب کړي. د امریکې د مسلح ځواکونو د کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند غړي بوک مکیون په دفاعي مصرفونو کې په کمی راوستلو مایوسي ښکاره کړې ده. نوموړی وایي پینټاګون ته پکار دی چې په دې موضوع له سره فکر وکړي. دی وایي چې د دفاعي بودیجې کچه کمه ده او داسې ښکاري چې د دې په جوړولو کې تر پالیسۍ زیات د سیاست نه کار اخیستل شوی دی. د امریکې د پوځ مشر جنرال مارټن ډیمسي د لاسلیک کولو پر مهال په خپل تبصره کې لیکلي په لاس کې د شته وسایلو پر رڼا کې مناسبه بودیجه ده. خدای ونه ویل چې د کمې دفاعي بودیجې معنا دا ده چې د پوځ شمیر به کم او د لږې وړتیا درلودونکي وي، چې دا به د امریکې د پوځ ذمواریو په ترسره کولو کې ستونزې ولري. سپینه ماڼۍ وایي د پینټاګون لخوا د پیسو د لګولو کچه به پوځ د امریکې د ګټو د خوندي کولو جوګه کړي. د هیواد جدید دفاعي نظام به روان وساتي، خو د ګواښونو کچه به تر یو بریده لوړه کړي، او که تر 2016 کال پورې د بودیجې د کمولو لړۍ روانه وي نو ګواښونه به نور هم زیات شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ کا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د هندستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې په دې هیواد کې به ټول ټاکنې د روان کال د اپریل 8 نیټې څخه پیلېږي. د کمیشن مشر ویلي دغه انتخابات به په 9 مرحلو کې کیږي او د مئی د میاشتې پر 12 نیټه به پای ته ورسیږي. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
فرانس پریس خبری ایجنس وایي د هندستان انتخابي کمیشن دغه اعلان د چهارشنبه په ورځ وکړي. د کمیشن مشر وی اس سمپات ویلي چې په 9 مرحلو کې کېدونکي دغه انتخابات چې کله د مې پر 12 نیټه ختم سي نو بیا به په 14 مې د ووټونو د شمیرلو مرحله شروع سي چې هم په یوه ورځ کې به پای ته ورسیږي. د کمیشن مشر په انتخاباتو کې برخه اخیستونکو په تیر بیا له ټولو سیاسي ګوندونو خواست کړي چې د کمپاین پر وخت شفافه سیاسي روایت برقراره وساتي. د هندستان په دغه ټول ټاکنو کې 844 میلیونه کسان د ووټ اچولو حق لري چې دا په 2009 کال کې د سو انتخاباتو په مقابله کې 100 میلیونه زیات دي. د انتخاباتو لپاره به 9,13,000 پولینګ سټیشنونه جوړیږي. د فرانس پریس خبری اژانس په خبره په روانو ټاکنو کې اصل مقابله د بهارتیا جنتا پارټي د نریندر مودی او د واکمن ګوند کانګرس پارټي د راهول ګاندی ترمنځ ده. نریندر مودی په 2001 کال کې د ګجرات وزیر اعلی او داسې فکر کوي چې دای د کاروباریانو په ګټه دی. خو د اژانس په وینا د نموړي لخوا د هڅه چې هندو قوم پرستی ته وده ورکړي په هندستان کې اقلیت او هغه خلک چې هیواد سیکولر لیدل غواړي له ویرې سره مخامخ کړي دي. د مخالف بیا د واکمن کانګرس ګوند راهول ګاندی دی چې د هند پخوانی وزیر اعظمانو اندرا ګاندی لمسی او راجیو ګاندی زوی دی. اژان زیاتوي هر څوک وزیر اعظم سي هغه به له یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ وي چې پکې معیشت او دا شان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل شامل دي. د فرانس پریس خبری اژانس په وینا د نریندر مودی په اړه داسې فکر کوي چې که وزیر اعظم سو نو د پاکستان په اړه به دریځ سخت وي ځکه د ګوند بهارتیا جنتا پارټي د وزیر اعظم منموهن سنگ له پاکستان سره د امن پر خبرو اترو نیوکه کړې وي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د فرانس پریس خبری ایجنسی په یو رپورت کې راغلی چې کلونه وړاندې د خیبر پختونخوا په سوات کې د طالب وسلوالو له راتګ سره د دغه سیمې د ریخمو صنعت ته خورا زیات زیان ورسید. په رپورت کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې په سوات کې د ریخمو صنعت د بیا بحالۍ لپاره جدي کار وکړي. فرخنده اسد تفصیل اوروي.
AFP خبری ایجنس په خپل یو رپورت کې لیکي د خیبر پختونخوا په سوات کې د طالبانو د لری کېدلو 15 کاله وشو خو دغلته د ریخمو صنعت تر اوسه خپل پخوانی ځای ته نه دی راغلی. په دغه کار کې یو شوکت علي هم دی. د 50 کلن شوکت علي کورنۍ د 1980 په لسیزه کې د لاهور نه سوات ته لاړل او هلته یې د ریخمو کار شروع کړ. دغه وخت په سوات کې د ریخمو کار په خوریدلو وو او خلکو به ډیر خوښولو چې دغه مشهورتیا تر نن پورې نه ده ختم شوی. د سوات لاسو په دغه سند کې 25,000 کسان کار کوي. د غریخمنی کپڑے بیا د پاکستان نور سیمو ته لیږل کیږي چې هلته ترې جامې او نور رنگ رنگ شیان جوړیږي. سوات په پاکستان کې داسې ځای وو چېرته چې د ریخمو داسې کار کېدلو چې د پنجاب او کراچۍ کارخانه پر روانې وي او دا شان د پاکستان په دې لحاظ یو مهم مرکز جوړ شو. د شوکت علي کورنۍ هم د ریخمو د کار له وجې په سوات کې بعد شوی و او د 2001 کال نوړاندی د غلطه د سناس 500 د ریخمو د کارخانو د ماشينونو مرمت کولو. هغه وایي د بده میاشتې 80,000 روپۍ ګټلې او کله چې طالبان راغلل نو د ماشينونو هم ودرېدل. هغه وایي اوس پرې د خلکو په زرګونه روپۍ قرض دی او کار یې هم په ټپه ولاړ دی. په سواد کې طالبان په 2005 کال کې راغلل او سه دوه کاله وروسته د پوځي عملیاتو له لارې د دغه سیلانۍ سیمې نه وویستل شول. د طالبانو په دور کې په خلکو ډېر ظلمونه وشول. په چوکونو او سړکونو به مړي غورځول کېدل، ښځې په کوړو وهل شوې او دا شان کارخانې لوټ شوې او مزدوران یې وتښتېدل. په سواد کې د یوې کارخانې مالک علي محمد وایي د وسلوالو په واک کې د راتللو سره تر دېرشو پورې کارخانې په مکمله توګه تباه شوې دي او دی هم د تباه شوو مشینونو سره په خپله کارخانه کې ولاړ وو. ای پی لیکي په سواد کې اوس د کارخانو مالکان داسې هیڅ هیله نه لري چې ګینې د ریخمو سند په بیا خپل عادي حالت ته راشي. د سواد چیمبر آف کامرس مشر احمد خان وایي صوبی حکومت ورسره د مرستو اعلانونه کړي وو خو هغه هم تشې خبرې وختلې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې دین بشه بیاردی مکمل خط
افغانان چون بی شک چون دیره
سخت را باری تیره هر چه که
دوست مکمل مسلسل تعلیمی داره بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدم کو فرانس پریس خبری ایجنس په خپل یو بل رپورٹ کې لیکلي په پاکستان کې د دې هیواد د دولتي ځواکونو او بلوچ بلتون خوخو وسلوالو ترمنځ پر روانه شخړه ډیر بحث نه کیږي. د دې رپورٹ مهم ټکی له ما هارون بچا وري. فرانس پریس ایجنس د خپل رپورٹ پیل د بلوچستان په پنجګور ضلع کې د یو لسکلن ماشوم د مړی مندل کېدو له کیسې کړي دي. اجانس د چکار بلوچ په نوم د دې ماشوم د کورنۍ له خولې لیکي چې نوموړي د 13 جنوري میاشت په 8 نیټه په یو ځای مارکیټ کې لوبي کولی چې یو ډل سړی چې یو څو تن ورڅخه ورده اغوستوي په موټر سایکلونو راغلل او غي اوچت کړ. درې ورځې وروسته د چکار مړې په یو نږدې ویاله کې وموندل شو چې لکتر لگا په دوه مرمیو وشتل شوی و. د چکار نیکه او د تر یو زوی د 13 کال اکتوبر په میاشت کې تختول شوی ول چې بیا وروسته پریښودل شول. بیا د ثنا الله په نوم یو بل خپلوان وتښتول شو چې د اجانس په خبره لا هم د مړی ژوندۍ پته نه لګي. د چکار کورنۍ د هغه د وژنې قضیه ځایي پولیسو ته یوړه خو مرسته ورسره ونه شوه. اجان زیاتوي د چکار کورنۍ د بلوچستان یوې بلې ضلع تربت ته چې د بلوچ بلتون خوخو وسلوالو مرکز یادیږي په کډه وړلو مجبور شوه. د نوموړي د کورنۍ یو غړي یا د اجانس ته په دې شرط چې نوم یې وانغستل شي ویلي چې چکار یو ښکلی ماشوم و. د فوټبال لوبې ډېر خوښوه او کرکټ او ویډیو گیمز به هم کول. د تن اجانس ته زیاته کړې زما په فکر دا غد کورونای د خلکو په سیاست کې خلتیا د دې سبب شو چې هغه ووشل شي. د کس د غراز ویلي د چکار وجونکو د کورونای ته پیغام ورکړل چې کومه تاسو لویان نشو پیدا کولای نو ماشومان هم درته نه پریږدو. اجانس د پاکستاني چارواکو خبره هم راغست چې وایي د چکار کورونای په غلطه ده. دغه ماشوم پاسل کې بلوچ بلتون خوخو وسلوالو وجل دی غواړي چې پړی د پاکستان پر امنیتی ځواکونو واچول شي. په رپورت کې راغلي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د دې هیواد د پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر شخړو ډېر بحثونه کیږي خو په بلوچستان کې د روانې جګړې په اړه چې د دې صوبې بلتون خوخو قوتونو له تیرې یوې لسیزې راهیسې د دولتي ځواکونو پر ضد پیل کړی ده ډېره خبره نه کیږي. په رپورت کې د بلوچستان د اعلی وزیر عبدالمالک بلوچ خبر هم راغستل شوی چې ویلي دي د بلوچانو لپاره به ښه دا وي چې د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې د خپلو مسلو یو حل ته ورسي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلیم په خو ګورې نو ته به دغه احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات د دې سندري ویل کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ستار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندره د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د بلوچستان صوبائی حکومت اعلان کړی دی چې تر پنجاب او سند صوبو رستا په بلوچستان کې هم د یوې اونۍ د لوبو فیسټیول جوړوي. دا میله چې د مارچ میاشتې له 28 بیا تر یو کم دیرشمې پورې به دوام ولري، پکې به د هلکانو جنکو لپاره ټولې شپږویشت بیلابیلې لوبې وي. زمون خبریال پرې له کوټې تفصیل راکوي.
د بلوچستان د لوب کلتور او ځوانانو د چارو صوبایي وزیر مجیب الرحمن وایي د دوی حکومت به د مارچ د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د صوبې د ځوانانو لپاره د لوب فیسټیول جوړوي چې پکې به د صوبې له ټولو پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو څخه پیغلي او ځوانان په دې فیسټیول کې ګډون کوي. د مجیب الرحمن په خبره تر پنجاب او سند صوبو وروسته د دوی حکومت هم دا توان لري چې د یادو صوبو غونډې د لوب فیسټیول جوړ کړي تر څو د بلوچستان په ناامنۍ کې راګیر ځوانان او پیغلي د لوب لپاره مثبت بدلون راولي.
بلوچستان سپورتس فیسټیول کې نکات
د بلوچستان سپورتس فیسټیول له جوړېدو څخه نه یوازې موږ خپل د لوب لوبغالي آبادولی سو، بلکې ځوان کهول ته د یو روڼ راتلونکي ضمانت هم ورکولی سو. ښه صورت او ښه ذهن د یو بل لپاره لازم او ملزوم دی. زموږ ځوان کهول تر هیڅ چا هم کم نه دی. د لوب صوبایي وزیر جاتوی په دې فیسټیول کې به د نجونو او هلکانو لپاره ټولې شاوخوا شپږویشت د بیلابیلو لوبو اتلولۍ کېږي چې د هلکانو هغه به یې د کوټې په ایوب لوبغالي کې او د نجونو لوبې به د کوټې د نجونو په کالج کې ترسره کېږي. مجیب الرحمن وایي د دوی حکومت له راتګ سره سم د تعلیم، صحت او لوبو لپاره جدي ګامونه پورته کړي چې ورسره به ټولې نورې څانګې په خپله سمې سي. موجوده حکومت د صحت او تعلیم په څانګه خصوصي توجه ورکړي او د لوبو، کلتور او نورو غیر نصابي چارو لپاره هم جدي ګامونه پورته کول غواړي. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د لوبو دا فیسټیول به د مارچ له 28 نیټې بیا تر 29 پورې دوام ولري چې د سخت امنیت لپاره به یې سخت امنیتي تدابیر نیول کېږي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبا
چې موږ بالي اورځ راوتی موږ باجا ور بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نه نه خزي را مخ کې شوی دی سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
اوریدونکو د افغانستان په خوست کې د مدني ټولنې یو شمېر غړي او ځایي اوسیدونکي د ولایتي شورا له نمائندانو وختنه کوي چې خپل ټاکنیز کمپاینونه د اطرافي سیمو او ولسوالیو ته هم وغځوي تر څو پراتلونکو ټول ټاکنو کې د خلکو ګډون پراخ شي. پاړې د نجیب الله الوخیل دا رپورټ اورو.
د خوست ولایت بیلابیلو مدني بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو غړي د خوست د ټولو خلکو غواړي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې په پراخه کچه برخه واخلي او هغه چاته د باور او اعتماد رایه ورکړي چې هغوی خلکو ته د خدمت کولو وړتیا او ژمنتیا ولري. دوی د نوماندانو څخه هم غوښتنه کوي چې یوازې په خارونو کې په ټاکنیزو مبارزو او منډو ترلو بسنه ونه کړي، بلکې هڅې دې وکړي چې خپلې انتخاباتي مبارزې ولسوالیو، اطرافي سیمو، کلیو او بانډو ته هم وغځوي تر څو د خلکو ګډون په ملي بهیر کې پراخ شي. د ورزشکارانو د فدراسیونونو او رزمي کلبونو په استازیتوب محمد یونس آهنګر مشال رادیو سره په خبرو کې د نوماندانو غوښتنه کوي چې هغه چاته د باور رای ورکړي چې سبا پرې نه پښیمانېږي.
د ولایتي شورا کاندیدان خپل ټاکنیز کمپاین باید ولسوالۍ ته وغځوي تر څو د ولسوالۍ خلک د دوی په کمپاینونو او د دې په برنامو خبر شي او خپلې برنامې په منظم ډول ولس ته وښيي. په دویم قدم کې د خپل مسؤلیت سره سم ولس سره خپل ژمنې وکړي او د ولس څخه هم دا غوښتنه ده چې داسې وړ دانو ترای ورکی ترڅو په خپل را پخمان نشي.
د ځوانانو د مدني ټولنو یو تن فعال وای چې نوماندان تر بریالي تو برسته باید په خوست کې د پوهنې او سواد زده کړې پروګرامونو ته پاملرنه ډیره کی.
قلمر خان احمد زویم د خوست ولایت اوسیدونکی. د ولایتي شورا د نمائندګانو نه د موږ غوښتنه یوازې دا ده چې زموږ معرفت ته کلکه توجه وکړي تر څو موږ ښه معرف ولرو. که چیرې موږ ښه معرف ولرو نو ښه راتلونکی به ولرو.
د تڼۍ ولسوالۍ د روڼ اندو له ډلې یو تن ځوان د ولایتي شورا راتلونکو استازو ته د غوره روغتیايي خدمتونو اړتیا په ګوته کوي.
زما نوم حبیب الله دی، د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ د راتلونکي د ولایتي شورا نوماندانو نه هیله دا ده چې دوی د روغتیا سکتور ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې موږ ولایت د
روغتیا سکتور ډیر کمزور اې ده په اطراف کې خو بيخي کمزور اې ده دلاره مشکلات هم ډیر دي نو دوی باید دې غته په ملرنه ډیر وکي
د خون کولډر یو تن کلی وی خو د افغانان څخه په ټاکنو کې د پراخه ګډون غوښتنه کوي بل لوري ته وایي چې په ټاکنو کې د خلکو ونډه لګوي نو د حکومت په جوړښت کې به هم ونډه پکاو لګوي
میر نواز زرداری یو خون کې په صفت نو د افغانستان د ټولو خلکو نه د توقع د دم هله د ارزو د چې په کمپین کې پراخ ګډون وکي خپل رائے استعمال کی خو هغه چاته استعمال کی چوا کې اند دې خور په دار دوخري نموږ بو سهم لرو په دولت کې
دی ادمونه ورته ولایتي شورا ته د نوماندانو ټاکنیز مبارزه د سه شمې پر ورځ دیوی میاشتې لپاره پیل شوې په افغانستان کې شاوخوا 2500 کسان ولایتي شوراګانو ته ولاړ دي چې 12 تنه یې د خوست ولایتي شورا ته ځانونه کاندید کړی دي
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو
نو دې کې د خپکی روس خبره ده اوسی واور کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري
هو ورشه
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو